کېدای شي څو میلیون کاله وروسته څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کېږي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړې ده. ښاغلی فیصل زیاتوي چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپورونه رد کړل چې دی په یو برید کې ټپي شوی دی. ځینې رسنۍ یو داسې راپورونه خبره کړې و چې ښاغلی زمری په خوګنې ولسوالۍ کې ټپي شوی دی. زبی الله زمری ازادي راډیو ته وویل
پرسنل کدا خبر خبر شوی چې بوا کې زه د ولازمره په پرونی ته هکې کتی ده زروغه ما هغه دوستان نه مننه کو چې ام موږ سره په ټلیفون یې اړیکې ته د معلوماتو پر بنیاد باندې خپل غمرازی او خفګان موږ سره شریک کړی دی. د صحت مو ټول ته هم د غزما د خوانې پیناند زروغ ډول مو اله ده چې دوستان تشویش ونه.
په خوګنیو کې پرون د کرکټ په یو میدان کې چاودنه سوي وای چې څلور تنه پکې ټپین سوي او د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری په دې ډله کې نه وو. تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوي سره د متحده عربی اماراتو په شارجه کې دوهمه یورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي د ابرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لاند راتلونکي کې پیونګ یان ته سفر وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک پر مساوده غور کوي چې لمخې په سوریه کې د وی میاشتې په مخه اور بند وسی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت او زما همکاران د زهر کاروان خپلولو سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو پر ضد خپل هوایي بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څلور تنه د لسکونو کیلوګرامه نشئی توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د سه‌شنبه په ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور هم تاوړل. خغلې دانش وایي چې د دوو موادو د قاچاق په تور څلور تنه نیول شوې دي. د یادونه ورته چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې 214 تنه نشئی توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2450 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د بغلان ولایت پولیسو د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1.5 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخمري ښار کې د تلاشی پر مهال ونیول.
موټر نو توربو ټانکریاسکه
توربو ټیلری موټر کې 1.5 کیلوګرامه هیروین ځای پر ځای سی ول چې پولیسو په پلخمري کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروینو د کاچاک په تور یو تن نیول شوی او لومړنیو چیړنو وروسته به عدلي او قضایی ادارو ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلون کیدی. د غراس د پنځشنبه په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرامه چرس او تریاک هغه محل ونیول چې یو قاچاقون کې غوښتل په کورولا موټر کې له اندرا ولسوالۍ څخه پلخمري ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه محل ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونه وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامی ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې دیش فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 تنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند تر هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوي دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه تریاک او څه باندې 580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایی بریدونه نور ولایتونو ته غځول.
په شمال کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کېږي، تر څنګ هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 محتاجینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالی حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلي دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځمې په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیل بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانې ویجاړې سوي دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدان په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یوه غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله حنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنجشنبې پر ورځ له کابله د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان، د 215 نمبر میوان قلوردو او افغان هوایی ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند قلی اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایی ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالر زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځېږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډېره بریده پر هلمند متمرکز شوي وو. چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالي سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بلخصوص په بدخشان کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی آسیا هیوادونو سره وصل ده، او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی آسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نورو ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو وروستیو هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله هن ارزی و چی د نشې موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس مو د هغو ځوانانو له حاله خبره و چې د نشې مواد قرباني سوي خو بیرته ژغورل سوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې وروسته بیرته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسون چې له بیلابیلو دولتي ادارو له استاذ جوړ سوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلا د میدان وردګو اوسیدونکی دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوی ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کمپ کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرېښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم. خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
آدم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پرېښي ده. دای وای چې تر موداد کېدو مخکې ته کال د افغانستان په ځنګړو نظامی ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وای چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د لامل شو چې دای نشو ته مخ کړی.
ایران سیاست قدر مزادانی تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان تر اغلم نو مې لیدل چې دلته په پراخه کچا د کوکنارو کښ روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی. کله چې خپل کور تر اغلم نو موتاد شوم. روز ډیر خوشاله يم چې نشمی پیږي. ډیر خوښ يم چې لغپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. لنه شو ډیر ستړی شوی او ناهیله شویم.
د هرات عامه روغتیا ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکاري به بیرته خپل ولایتونو ته ولېګل شي. په ورته وخت کې د هرات عامه روغتیا ریاست د نشې موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکارۍ هر میاشت له 300 تر 500 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون
پریکړه وکړه چې په ژمي کې له سړې هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت به له 300 څخه تر 500 پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور ده وایي چې ډیره خوشاله ده چې د زوی درملنې شوې او نشه یې پرېښې ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی می بیا شپاگ میشت ورک شو پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی می ولیده ما ته د مور په صفات دا تر ټولو خبره ده
ما ته دا په سر ولان تر کاسې نه
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدي شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زور راشړلې دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح او ورزش نه کوي ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د 6 ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري. خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسعود نیازی وچې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غني د افسي کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشې موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشې مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کې یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 10 کیلومتره په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقي خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ووم نیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي هم کړ چې هغوی بیا هلته بعضې روږدې کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاق وړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک کلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نکي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دی بند شي ځکه یو کس چیرته یو دانه بزه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا دی چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپله معتاد دي نو ځکه له قاچاقونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې گزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر سوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. دا کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډیر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي نو مرسته سوي روپۍ پر کومو لارو لګوي؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. سلور نویم کال کې مونږ ته ویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاسه $1 million شته دی. د مراحل چې کې د 95 ته داخل شو او په 95 کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې، او 95 او 96 دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه ده سره دي چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دي؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان لپاره هغه کوم د بدیل معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کړي، هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې موږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومک کوونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی و چیرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ سوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت سیاتیامي وعده کړې چې سکلنې بودیجه کې وه د کلینیک نیسي پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوي، وزارت ته رالیږل شوي، نو امیدوار یو چې سکالې دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې و، ځکه هغه مالي کال ختم و. دلو کې رئیس جمهور چې د دلوي نه مخکې بودیجه تصویب شوې وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړي دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي، ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي، موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي، څوک یې خرڅوی نه شي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي، دا بیا تصور نه لري دي چې هلته د کارخانې وي.
څومره کاچاکوونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال د پرمام چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علمای کرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي، صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامه په کار اچو د ځوانانو دپاره، بعضي ورزشي مسایل وي، نور مسایل وي، په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي، د ضرر په مورد کې آګاهي ولري. او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه نوځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د آزادی راډیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخته را ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان موټر کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې ذاته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
نه ده ولې مولاره بند کړی ده
اجی صاحب دا نقلی وړ خبره نه ده دلته پوډری مرشه او خلک سیل کوي عجیبه خلک دی لکه مړه چې نه لیدلې
ولې پوډری انسان نه ده دلته رشه زور شم وکیل صاحب دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړه داسې بې عزته پروت دی
خان صاحب دا یو پوډری وو ګورې دلته نشته له بله ځایه راغلی وو په هغه زړه کنډواله کې اوسېده کېدای شي چې له یخنایه مړ شوی وي
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږ انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي ټولې کوڅې له دوی ډکې دي دولت یې هم په کیسه کې نه دی
نو اوس به څه کېږي
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی مونږ به یې خپله غم وخورو
نو موږ څه کولای شو
سلختار خو نه دی مونږ به یې پخپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هرې کورنۍ هدیره معلومه ده دا ناشنا مړی کله څوک په خپل هدیره کې پرېږدي
خیر دی زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو
یاره خان صاحب تا هم عجیبې خبرې کوې که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی بیا به یې څه ځواب ورکوو پرېږده چې دولت یې غم وخوري
د خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې خو تا د یو انسان د جنازې او خښولو بندوبست هم ونه کړ بیا به زه څه جواب ورکوم
څه چورت وایې خان صاحب
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو د یو انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو دا په میلیونونو کسان دي په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي
خیر دی خپل انساني کوښښ به کوو زه دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم یوازې دا یو معتاد نه ټول معتادین د زړه سپي وړ دي
درنو حاضرینو نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي
بسم الله الرحمن الرحیم درنو حاضرینو په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي هر معتاد زموږ رور خور زوی لور پلار او یا مور ده حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي دا یو ډیر مجهز مرکز دی زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي حاجي صاحب نادر خان په ویاړې ښې چکچکې وکړئ
درنو حاضرینو مشرانو کشرانو خویندو ورونو په تیره بیا محترم وزیر صاحب زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي همدا ځوانان به د سبا مشران وي که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي زه نور ستاسې وخت نه نیسم خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم والسلام
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه دلته پای ته رسیږي
ازادي راډیو ته په دیش میرخ خپل پیغامونه راولېږي
00 دواو سالور دري شپاگیاو او یا هم 00 سالور ساووشل دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه.